روغتیا شتمنی ده. د امریکا غږ آشنا رادیو. کوربنه شافیا سردار. د امریکا غږ د روغتیا د خبرونې ډیرو ګران اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا دی بیا ستاسو لپاره د نن شپې د روغتیا په خبرونه پیل کوو. قدرمن اوریدونکو، نن شپه د روغتیا په خبرونه کې د توبرکلوز یا نری رنځ، چې موږ تاسې سل ناروغي هم ورته وایو، د دې ناروغۍ په اعراضو، علایمو او مخنیوي باندې غږیږو. دا چې دا ناروغي په څو ډوله ده، ولې پیدا کیږي، اصلي علت یې څه دی، او د افغانستان د روغتیا وزارت د دې خطرناکې ناروغۍ د تداوي د درملنې دپاره څه اسانتیاوې برابرې کړې دي او مخنیوی یې باید څنګه وسي، دا پوښتنې د خپرونې په لړ کې د محترم میلوه پوهنمال ډاکټر غلام سخی رحمانزی څخه کوو. هیله ده چې تاسو خپرونې ته په 00120216119 او یا په 09000 او 0 او یا باندې زنګ ووهئ او خپلې پوښتنې د موضوع په باره کې د خپرونې د محترم میلمه ډاکټر څخه وکړئ. قدرمن اوریدونکو، په خپرونه کې زه و محترم ډاکټر صاحب ته، پوهنوال ډاکټر غلام سخی رحمانزی ته شر خلاصت وایم. ډاکټر صاحب تاسو په خیر راغلاست.
سلام علیکم. سلام شي زه هم خپل سلامونه تاسو ته، تاسو همکارانو ته او د رادیو ټولو اوریدونکو ته رسوم.
سلامات اوسه محترم ډاکټر صاحب، ډیره مننه چې تاسو به خبرونه ته حاضر سولاس. نو موضوع مو ټاکلې ده نن چې د توبرکلوز یا سل یا نری رنځ، چې ټی بی هم نومیږي، په د ناروغۍ په اعراضو، علایمو بس تاسو سره وغږیږو. نو محترم ډاکټر صاحب، لومړۍ پوښتنه مې دا ده چې د توبرکلوز یا سل یا نری رنځ ناروغي څه ډول ناروغي ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا یو ساري انتاني ناروغي ده چې د یو وړوکي میکروب په واسطه باندې منځ راځي. د ډیرو پخوا زمانو نه دا ناروغي موجوده ده. تقریبا ټوله نړۍ کې د دې پېښې لیدل کېږي، په ځینو ملکونو کې ډېرې او په ځینو کې کمې، خو نظر په دې اعتبار لري چې چا کوم ملکونو کې روغتیا او صحت ته ډېر کار شوی هلته لږ څه کمې، او په هغه ځایونو کې چې روغتیا ته کار نه ده شوی دا ناروغي په زیاته اندازه باندې لیدل کېږي. تاریخچه ډیره اوږده ده. د هیپوکرات د وخت دا شروع شوې ده، په مختلف موندو باندې یادېده او مختلف نظریات د دې ناروغۍ په رابطه باندې وو. په ابتدا کې دا چا نه پېژندله، خو په یو وخت کې ابو علي سینا د دې په رابطه باندې یو نظر ورکړی و چې دا ناروغي د یو وړوکي مایکرو ارګانیزم یا یو وړوکي میکروب په واسطه باندې د یو انسان نه بل انسان ته ورېږي. او واقعات په هغه ملکونو کې ډېر زیات دي چې هلته ټولنیز حالت، اجتماعي حالت او دا ژوند یې خراب وي. نو د بده مرغه په داسې ملکونو کې چې هلته اقتصادي ستونزې او نور امنیتي حالات خراب وي، د دې ناروغۍ واقعات په زیاته اندازه باندې لیدل کېږي او شته ده.
بله. نو را بسو محترم ډاکټر صاحب، و افغانستان ته چې دا ناروغي یا د نری رنځ ټی بی ناروغي چې خطرناکه تاسو ویل باکتریایي ناروغي ده، په افغانستان کې د دې خلکو ته، یعنی څونه په افغانستان کې د دې خطرناکې ناروغي ناروغان تاسو ته درځي، تاسو په افغانستان کې یاست او د دې ناروغي څخه شکایت کوي؟
اصلا زبتا ستار زکم پدیره بتا چی څومره ناروغان منترازی د دې شمیره ډیره زیاته ده. د پخوا په نسبت باندې الحمدلله اوس د عامه روغتیا وزارت د جاپان د دولت سره د دې رابطه باندې یو تړون لاسلیک کړی دی. هغوی موږ ته دواګانې او یو شمېر نور مکتونه را لېږي او زمونږ سره په دې اړوند د مختلف مکتونه او دغه څه د مرستې کوي، هم د تشخیص په رابطه باندې او هم د درملنه په رابطه باندې. نو واقعیات ډېر زیات دي په مختلفو ولایاتو کې په مختلفو اندازو دي. د بده مرغه چې اوس په افغانستان کې جنگ روان دی، خصوصا اطرافونه او مرکزونه سره لږ فاصله لري او دلته د اقتصادي نظر نه مشکلات او ستونزې ډېرې زیاتې دي او د دې پیښې په هغه خلکو کې ډېر زیات لیدل کېږي چې د علم او د معرف د سواد او د زده کړې نه بې برخې. نو واقعات ډېر زیات دي. په دقیق شکل باندې موږ سره راجسترونه موجود دي، هم د عامې روغتیا په ریاستونو کې او هم د تبرکلوز یا د مریض په مختلفو کلینیکونو کې ناروغان ثبت دي او ټول ناروغان چې هلته راځي تشخیص کیږي او تداوي کیږي او دوا ورته په وړیا شکل ورکول کیږي.
بله بله،
دا اوس یو ښه زیری دی د دې لپاره چې ناروغان تشخیص شي او تداوي به تاسو ورته ورکول کیږي. دغه زموږ لپاره یو امید بخونکی ټکی دی.
ډیر الله محترم ډاکټر صاحب، راوسو بیا هم ود د ناروغي ته چې دا ناروغي څنګه یو انسان وپیژندلی سي، یعنی څنګه دی پوسی چې زه په دې مرض باندې اخته یم، او دا ناروغي یو څه سوال په دې کې راځي چې په څو ډوله ده او اراض او علائم څنګه دي چې خلک څنګه پوسی چې زه د سل یا نری رنځ په مرض اخته سوی یم.
د بده مرغه چې خپل ناروغ په دې باندې نه پیږي چې په دې ناروغي باندې اخته یم، او دا ناروغي د انسان د وضعیت په مختلفو برخو کې ځای نیسي. مثلا په سږو کې دا ځای نیسي، په پوستکي کې ځای نیسي، په دماغ کې ځای نیسي، په هډوکي کې ځای نیسي. یعنی مختلف د وضعیت د انسان د بدن مختلف ځایونه په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي. مثلا زړه په دې ناروغي باندې د زړه خلطه په دې ناروغي باندې اخته کیږي، د سږو هغه خلطه چې سږي په پراته دي هغه په دې ناروغي باندې اخته کیږي، هډوکي په اخته کیږي او دا نور. هر یو ځان ته مختلف نخي او علامې لري.
بله،
او هغه ناروغ چې د سږو په نری رنګ باندې اخته وي هغه دوامدار ټوخی کوي، درځه ته به ورسره وزن د لاس اور کوي او د اشتهای د شپې د خوانه خپلې کیږي. په دغه اراض باندې شروع دي او بیا یو د دغه نارو اراض د خاطر یو ډاکټر ته مراجعه کوي.
بله،
کله چې ډاکټر ته مراجعه وکړي ډاکټر د اول یو تاریخچه اخلي او د دنه پښتنې کوي. دغه پښتنې د مخې دته ناروغ ته لابراتواري معاینات د سینې ایکسری او د امکان په صورت کې چې بلغم موجود وي د بلغم معاینه وکړي. دا د لارو نه کېدای شي چې ډېر په اسانۍ سره دا تشخیص شي او وپیژندل شي. البته د نورو برخو چې په سږو د سږو په کڅوړه کې دی، هغه کڅوړه چې زړه پکې پروت دی، هغه بیا نورې نښې او علامې لري چې هغه د هغې د مخې تشخیص کیږي.
بله بله، ډیر را بیا به هم پر دې باندې خبرې وکړو چې تنفسي سیستم ته څونه تاوان رسیږي او څه تاسو علایم مخکې وویل. خو ډاکټر صاحب، موږ په دې خبرونه کې اوریدونکو هم اخلو، د دوی ستونزې موږ ډیر په نظر کې نیسو چې دوی مشکلات لري او ستاسو څخه پوښتنې کوي. او نو په تلیفون کې تر اوسه څنسته، نو بیا به هم ډاکټر صاحب یو بل پوښتنه ستاسو څخه وکم چې د سیل یا نری رنځ په ناروغي باندې، یعنی څوک ډیر اخته کیږي، ښځې، ماشومان، نارینه، یعنی په دوی کې فرق سته چې یا ښځې ډیر ونیسي یا ماشومان یا نارینه، ستاسو په نظر؟
او ډیره ښه پوښتنه ده ستاسو. د نارینه په نسبت باندې زمون په وطن کې خزي په دینه ناروغي باندې په زیاته اندازه باندې اخته کیږي. د هغې علت دا ده چې دلته میاندې زیاتره ماشومان زیات راوړي، خوراکي سیستم یې روغ خنره، او نور د صحت پر رابطه باندې زیاته پاملرنه ورته نکېږي. نو په دې حساب باندې خصي نسبتا د نارینه په اندازه باندې لږ زیاتې فیصد په زیاته فیصد یخته کېږي. همدا قسم ته دا ناروغي په وړو ماشومانو کې هم په مختلفو عمرونو کې په مختلفو شکل باندې نښې او علامې لري چې هغه هم لکه مخکې چې ما ارزو کړې د وینې لابراتواري معایناتونه د تاریخچې د مخې نه او د دې د اکسرې د مخې نه یا د سینې د رادیوګرافي د مخې نه تشخیص او تداوي کیږي.
بله بله بله. کچېرې یو شزه په د سل په ناروغي باندې اخته سي ډاکټر صاحب د دې علاج باید څنګه وسی؟ تاسو یوازې وشزه ته به اوس د وکړي ولې دا یو ساري ناروغي ده په کور کې د ماشومان سره کې دا وکړي ته شدي ورکوي او فرض د دې دا باید خو په خاص ډول د ټولو څنګه تداوي باید وسی؟ یعنی د کوم شانو څخه دا پرهیز وکړي؟
پرهیز خو په خاص شکل باندې نشته، خو خزی چې په کله په دې ناروغي باندې اخته کیږي په هغه صورت کې چې خزه ماشوم یې په تن باندې بدبختانه موږ یو رقم د نریزن په نامه د ملي ایډی تبرکلوز لرو چې هغه ملي ایډی تبرکلوز د ملي د وخت یا د ګډو په شان ته دواړه سږي پر بخلی اندازه باندې په دې ناروغي اخته شوی چې دا بیا د مور نه ماشوم ته هم انتقال کی. خاص کر چې مور په دې مرض باندې اخته ای درملنه د دوی د نارینه او د ښځو د وزن په اندازه باندې دوا ورته تاکل کیږي چې هغه څلو قسم ته دواګانې دي چې په 3 کیلوګرام د وزن د بدن باندې ورته استعمالي یو دوا خوري او مریضان خکېږي.
بله بله بله. زموږ نن ډاکټر صاحب متاسفانه تر اوسه ټلیفون سم نه دی، یو څه ستونزه پکې کېده. خو موږ د فیسبوک د لارې هم محترم ډاکټر صاحب و خپل دوستانو او اوریدونکو ته دا موضوع پرې ایښی و او دوی د موضوع په اړه اکثرو پوښتنه کړې ده. نو محمد تسل صاحب تاسو ته سلامونه ویلې دي او یو پوښتنه یې کړې ده چې زما هر ماشوم چې پیدا سي وروسته د 15 میاشتو څخه بیا په دې مریضۍ باندې اخته وي. نو وای دی وای وای زش پاش ماشومان لرمه ټول هم داسې دي. او بل مهمه د ټي بي لار چې دا هغه ماینات وای دوی ته چې ډاکټر ته بوزمه هغه هم د ټي بي یعنی د سل د ناروغي ماینات ورته ورکوي او دوی میرمنې هم لرم دواړه هم داسې دي. نو وای ماته تاسو د هل لار را وښوي چې زه څنګه وکم.
او زه دې ورته سلام رسوم او د خدای ته سوال کوم چې د دې مشکل نه دا خلاصي.
سلامات
عرض دا دی چې متاسفانه او بدبختانه سره باید وي چې دا ناروغي په هغه خلکو کې ده چې د هغوی علمي کچه ټیټه وي او خپل روغتیا ته پاملرنه نه کوي او صحي مقررات نه مراعت کوي. دا ما مخکې عرض وکړ چې دا ساري ناروغي ده. په هغه صورت کې چې ساري خو د دې په کور کې چې د دې دوه مېرمنې دي هغه حق دې ناروغي اخته وي هغه به په صحیح شکل تداوي شوي نه یا به دوی هغه د مریضانس کلینیک ته منظم شکل باندې مراجعه نه کړي. د دوی په کور کې یو محراق یا یو مرکز موجود دی د دې چې هر ماشوم چې پیدا کیږي په دې مرض اخته کیږي او دا بدبختانه چې ډاکټر سیبانو تولی او غوی تداوی کوي. نو خبر د دې دا ده چې د دې د سرایت مخاوني ورشي منګه تاسو په طب کې یو رغلرو یو فرمول لروي چې مخنیوي یا وقایا ارزانه او اسانه د درملنې نه ده.
بله
کشکې زموږ د ولسونه او د خلک د دې ناروغي د سرایت او خبرېدو پر شکل په ارزښت باندې او په لارو چارو باندې پوه شي بیا ډېره ساده او اسانه ده چې دا مرض کنټرول شي. همدا دلیل ده چې اوس موږ په شفقه په روغتونونو او په کتنځیو کې دې کار ته ډېر زیات ارزښت ورکوو چې یو ناروغ چې په نریز رنځ باندې اخته وي هغه ته ډېر زیاتې خبرې کوو ډېره لارښوونه ورته کوو چې ورور دا یا خور دا مرض په دغه شکل باندې ستاسي ټول کورنۍ یا خپل او خپلوان یا د ولس پردي او ټول خلک اخته کوي. نو دا صحی یا روغتیایی تعلیمات د دې ناروغۍ لپاره ډیر زیات اړین دي او ضرورت ده، او هغه کور کې چې دا مرض موجودی دا ناروغي باید خامخا هغوی د یو ښه کلینیک یا روغتون ته مراجعه وکړي چې تر څو پورې دوی د دې ناروغۍ نه خلاص شي. متاسفانه باید وویل چې دلته یو سلسله غلطیګانې زمونږ په سیستم کې موجود دي. مثلا ډاکټر صاحبان یا مونږ داسې دواګانې ورکوو چې د یو موقت وخت لپاره مریض لږ ښه شي، او یا چې ناروغ یو غلطي ورنه کیږي هغه په دې معنا باندې چې دا خو د میاشتو دپاره وسخو د شپږ میاشتو دپاره د دې د تداوی موده ټاکل شوي. کله چې مریض دوه یا درې میاشتې دوا وخوري لږ ښه شي، دوا پرېږدي او یا یې په وقفهیي شکل خوري، بالاخره دا ناروغي مقاومت پیدا کوي د درملنې په مقابل کې، او ډېر خراب او بد عواقب منځته راوړي.
یو اوریدونکی همدا پوښتنه ستاسو څخه ډاکټر صاحب کړې ده، امین جان ارمانی صاحب دی، هغه هم تاسو ته سلامونه ویلي دي. وایي زما پوښتنه دا ده، کله چې موږ د توبرکلوز درملنه د وړیا پروګرام له لارې وایي موږ یې کوو، دا وایي هغه کورس شپږ میاشتې دی، خو کله چې شپږ میاشتې پوره سي هلته مواظب یعنی د دوو میاشتو لپاره موږ ته د میران یا میران پی ډاکټر بیا داسې وایي وایي دوه میاشتې شخصي دوا موږ ته راته لیکي چې وایي دا د بازار څخه واخلي، نو د وایي بیا راته وایي چې د شپږو میاشتو لپاره باید دوا وخوړل سي. نو ستاسو څخه یې پوښتنه دا کړې ده چې موږ چې د شپږو میاشتو لپاره دا دوا وخورو دا خو به موږ ته کومه تاوان نه کوي، ځکه چې وایي دا نړیوال خو وایي د دې دپاره شپږ میاشتې ټاکلې ده، او دوی دوه میاشتې یې موږ ته ولیکي او بیا وایي چې موږ ټیست ته ورسو هغه وایي چې دا منفي دي. نو دوی په هغه خپلو الفاظو د سوال ستاسو څخه نوشته کړی دي. نو ډاکټر صاحب تاسو وویله چې دا دوا باید شپږ میاشتو لپاره د توبرکلوز دوا چې باید په منظم ډول وخوړل سي، مګر دا ورور هم نوشته کړی دي امین جان چې موږ شپږ میاشتو وخورو تاوان خو به نه لري. ډاکټر صاحب زه نه پوهېږم چې زموږ د ډاکټر صاحب لین هم خراب سو او د اوریدونکو لینونه هم خراب دي، نو هیله ده چې زموږ لینونه سم سي. محترمو اوریدونکو، موږ نن د توبرکلوز یا ټي بي یا د نری رنځ د ناروغیو په ارازو علایمو مخنیوي باندې خبرې کوو چې دا ناروغي اوس هوا سړه ده او اکثره د تنفسي سیستم سږي ډیر خرابوي، نو په دې خطر باندې د اکثرو چې موږ ته هغه حالونه یا خبرونه موږ ته راغلي دي یا موږ ته معلومات راغلي دي چې په دې ناروغي باندې اوس هم خلک ډیر اخته دي، نو موږ و محترم ډاکټر صاحب څخه غلام سخی رحمان زی صاحب خواهش وکړلی چې د خبرونه تراسي او د دې ناروغي په اړه کې تاسو ته معلومات درکې. نو که تاسو هم څه مشکل او تکلیفونه لري د ډاکټر صاحب سره مطرح کړئ، او متاسفانه زه فکر کوم چې موږ ته همیشه تلیفون نه راځي، نن یو تلیفون هم نه راځي او زموږ سیستم خراب دی په دې حساب باندې. نو هیله ده چې دا پروګرام وخت هم لس دقیقې پاتې دی او محترم ډاکټر صاحب دادی حاضر سوالین ته. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ زما سوال خو تاسې واخیستلی د محترم امین جان ارمانی صاحب پوښتنه وچې وایي که شپږ میاشتې دا د ټي بي دوا وخوړل سي نو دا خو به تاوان نه کوي؟
نه بالکل، دا د دبلیو ایچ او د پانه یو تایید شوې موده ده چې په شپږ میاشتو کې مریض روغیږي. مونږ د دې مریضانو د بلغمو معاینه، د سینې عکسونه او رادیوګرافي په شروع د درملنه کې او په ختم د درملنه کې اخلو، او پس د دوو میاشتو نه د دې بلغم که چیرته مثبت وي هغه معاینه کیږي. که تداوی منظم شکل باندې تدبیر شي او په علمي شکل باندې تدبیر شي، دوه میاشتې وروسته بلغم حتما منفي کیږي که نه منفي کیږي. الو؟
بله بله اوري مهرباني.
او نو بیا د شپږ میاشتو نه وروسته یو د کنټرول اکسری یا رادیوګرافي اخیستل کیږي د ناروغ نه. په هغې کې د مخکینۍ رادیوګرافي اکثر دا مقایسه کیږي، توپیر کیږي چې په مریض کې څومره خواله راغلی. که چېرته مریض
په منظم شکل صحیح دوا وخوري د ډاکټر د لارښوونې سره سم نو مریض ورو ورو وزن اخلي. دا مریضان میاشت په میاشت کلینیک یا شفخانی ته راځي، د دوی وزن، د دوی تاریخچه، د دوی ټول شیان لیکل کیږي په منظم شکل باندې او په راجستر کې رسیږي. کله کله ناروغان چې دوا قضا کی ځینې ستونزې او مشکلات پیدا کوي، غټ وختونه په شپږ میاشتو کې بالکل مریضان روغیږي او اضافه د شپږ میاشتو نه د ورور د اصلا مایرین پی په نامه یو دوا ده چې هغه د پاکستان نه راتله، اوس هغه دوا په افغانستان کې نه استعمالیږي. د اوس د جاپان نه ډیره بهترینه اغیزمنه دوا راځي په وړیا شکل ورکول کیږي د وزارت صحت امنیت د خونه په ټول کلینیکونو او په روغتونونو کې موجوده ده. زه ستاسو د رادیو د لارې نه ټولو وطنوالو ته په ډېر ادب سره دا عرض کوم چې تاسو لطفا په منظم شکل باندې د نری رنس کلینیک یا روغتون ته مراجعه وکړئ. هغه دوا تاسو ته کاملا وړیا درکول کیږي او مایرینتی اوس نه استعمالیږي، ضرورت داغي استعمال ته هیڅ نشته. دا ډیره ښه او مؤثره دوا ده.
ډیره له کورمدان ډیره مننه محترم ډاکټر صاحب تاسو د معلوماتو څخه. ډاکټر صاحب راپوسو په افغانستان کې د دې ناروغي تاسو مخکې هم ویل چې د علاج د لپاره چې مخکې هغه امکانات و اوس امکانات یعنی ډیر دي د پخوا کلونو په پرتله، نو په ولسوالۍ او کلی کې د دې ناروغي د مخنیوي لپاره څومره امکانات شته؟ ولې زموږ خلک غریب خلک دي په کلو کې چې دا مریضي خورا ډیرږي؟
او بالکل دغه مشکل په ډیر تاسف سره چې په کلو په باندو کې موجود ده او مریضان چې د کلو د باندو ناراضي هغه د تشخیص امکانات په خارونو او په دې ځایونو کې شته. خو زما ارزه ده چې اوس په ټولو ولسوالیو کې هغلته چې امنیتي ستونزې موجودې نه دي هلته کلینیکونه فعال دي او په ټولو کلینیکونو کې په ټولو ولسوالیو کې مریضان دوا وړیا ورکول کیږي او سره خو نقص د کار په دې کې چې زمونږ مریضان هغه تاسو په اصطلاح باندې نن ایجوکیټډ دي یا لکس د پوهي نیمګړتیا لري، نو په دغه خاطر باندې چې څنګه چې شاید وباید او لازم ده دوی دوا استعمال او په منظم شکل باندې مراجعه نه کوي، دغه یو سلسله ستونزې او مشکلات را پیدا کوي. غیر د نه زما پیشنهاد هم دا ده چې دغه دوا چې استعمال شي په شپږ میاشتو کې دننه دننه مریض بالکل جوړیږي. زه به تاسو ته یو بل د مریضانو د تشویش د لرې کېدو په خاطر باندې یو بل ارزو کوم چې مونږ اوس په جلال آباد ښار کې چې تاسو اوس تسلیدلته یمه، مونږ د عامې روغتیا په روغتون کې او د مجادلي ملریا په روغتون کې ما ماشونه لرو چې هغه ډیر قیمت دي. یوه ماینه تقریبا په شپېته ډالره کېږي د جینکسپرس په نامه باندې یادیږي. هغه ډیر مشکوکه یا شکمنه پیښه د نری رنس سي هغه هم تشکیل کوي. بل مشکل دا دی چې ځینې ناروغان دي چې د نری رنس په دغه اولنۍ دوا په مقابل کې دوی مقاومت پیدا کړي او هغه مقاومت د دوی د نیمګړتیا په خاطر باندې یا د ناپوهۍ په خاطر باندې یا د دوا د نه منظم تطبیق په خاطر باندې پیدا کیږي. نو د جاپان دولت په کابل کې په سناتوریم کې هغه مریضان چې د دوا په مقابل کې مقاوم شوي د بستر کېدلو امکانات پیدا کړي دي او په شکل کې چې هغه هلته معرفي کېږي، بستر کېږي، تداوي کېږي او بیرته کورته روغ رمټ کېږي. دې ناروغي دا سیده چې وژن کې دا ساری دا خرابه ناروغي ده خو علاج لري. شرط یې دا ده چې ناروغان د خپل ځخره کومک کوي، د کلینیکونو سره کومک کوي، د روغتونونو سره کومک کوي او په منظم شکل باندې راشي. دا علاج پذیره ناروغي ده او د مړینې اندازه او کچه په دې کې ډیره زیاته هغه صورت کې چې مریضان کومک کوي راټیټیږي او ناروغان ډېر ښه کېږي. موږ سره مستند اسناد موجود دي، هر وخت چې څوک وغواړي موږ دا ورته ښکاره کولای شو.
ډیر الله کورمودان محترم ډاکټر صاحب د خبرونې 15 دقیقې پاتې دي زموږ لینونه سم سوله، نو یو اوریدونکی به واخو ډاکټر صاحب ستاسو په اجازه چې دوی څه پوښتنه لري ستاسو څخه. مهرباني وکړئ تاسو په لین کې یاست.
السلام علیکم نو صاحب آشنا خو
شافیا سردار یم، مهرباني وکړئ.
از لداکتر صاحب نه د خپل شخصي ځان باره کې پوښتنه کوم. زما یو تکلیف ده نو صاحب آشنا خو زه کله د شپې پر سریو زما د ښار خواته به دا درې نیمه بجو باندې ما به دا څو په دانس باندې را در کې نور د ورځې مخه یم د شپې مخه یم او زه د خبرې کومه خران را دي خران ټول ډاکترانو ته زه ورغلی یم. یو ډاکتر راته وایي چې تا د معدې مکروب د بډوکو شي چې ډبل راته وایي چې تا په بډوکو کې ډبره ده یا چیش درک نه لګېږي.
بله محترم ډاکټر صاحب، دا ورور هم د موضوع څخه د باندې خبره وکړل چې زموږ موضوع پر ټوبرکلوز ده یا پر د سل پر ناروغي باندې ده. نو دی دا پښتنه ستاسو څخه وکړه، نو دغه سپې نه پرېږدو، دوی رادیو ته غوږ دی جواب ورکړه تاسو تر امکان تر حد ورکولای سي، مهرباني وکړئ. بله اصلا سوال د موضوع څخه بیخي د باندې وو، وایز ما پر نس باندې داسې چې پرې زما درد کیږي او ډاکټران وایي چې دا د پښتورګي ډباره ده. نو موضوع یې بله وه ډاکټر صاحب. نو بله
زما توصیه دې ورور ته دا ده چې دا دې نږدې کلینیک ته ورشي، نږدې کتنځي ته دې ورشي. الته ډاکټر صاحبان په دولتي روغتونونه دي، کلینیکونه دي، وړیا مریضان معاینه کوي، د دې تشخیص کیږي او دا ان شاء الله خدای به روغ
کورمادان. نو بیا هم اوریدونکي وای باید واخلو، یو اوریدونکي به بلم واخلو. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو په لین کې یاست وروره. بله مهرباني وکړئ لږ وخت پاتې دی. شابل اوریدونکو دی مهرباني وکړئ تاسو په لین کې یاست وروره.
السلام علیکم. جوړ په خیر.
بس لاندې پښتنه محترم جعفری صاحب شو سوچ لینونه سم سواله مهرباني.
محترم شافی جان خور تاسو سلام او ډاکټر صاحب سلام دې. یو کیسه مرز دې کښنانو ډاکټر وای دا مخې دې زړوالې لري سترګې مې جوړې وای دا کوم خونی ده او دا کوم خونی ده. دوه ماشمانو چې اندوستارو کوښتم کلیری دی او ته دا وی نه رسېږي دا دې لپاره څنګه علاج پکار دی. دا پښتنه مې محترم شافی جان
بس کورمادان ډاکټر صاحب تاسو دوه دقیقې لري. نو مهرباني وکړئ کده دا ورور و سوال ته لاندې جواب ورکولای سي، بیا به نو اخیری پښتنه ستاسو وکړو. ستاسو
جواب د دې ورور لپاره دا دی چې د دې ناروغ د وینې معایناتو ته ضرورت او اړتیا لري. ښه خبردار چې نږدې روغتون ته مراجعه وکړي، ډاکټر سیوان د دوی سره کومک کوي. دې د معایناتو نه تشخیص یې مشکل دی او حقیقي دا علاج پذیره ناروغي ګانې دي او په ډېر ساده شکل باندې
بله. محترم ډاکټر صاحب که د خبرونی په وروستۍ برخه کې تاسو څه پیغام د دې ناروغي چې د ټي بي یا د سل ناروغي ده د توبرکلوز تاسو و اوریدونکو ته او خپل مریضانو ته څه پیغام لري او څه ورته وایئ؟ مهرباني وکړئ.
اجازه راکړئ دوه پیغام لرم.
مهرباني.
یو خو ناروغانو ته دی، هغه پیغام دا دی چې زه ناروغانو ته سوال کوم چې تاسو په نریزنس په خپل او یا په کورنۍ کې یا خپلوان او دوستان هم اخته کیږي، لطفا د مهربانۍ د مخې دولتي روغتونونو ته مراجعه وکړئ، تاسو ته وړیا دوا درکول کیږي. دویم وړاندیز مې دا دی چې درې ناروغان مونږ لرو چې دا زمونږ سل مرض زیات کړی دی. که تاسو د پالیسۍ سره زما خبره ټکر کړئ هم خیر دی. دا به نه
مهرباني وکړئ.
هغه دا ده چې یو ناروغ امریکا ده، یو پاکستان ده او یو ایران ده چې زمونږ وطن کې د سل مرض نه زیاتې خطرناکې ناروغۍ را پیدا کړې دي. زما سوال او پیشنهاد دې درې واړو ملکونو ته دا ده چې زمونږ په وطن کې د نور جنگ ختم کړي چې دا د سل مرض او نورې ناروغۍ ختم شي.
ډېره مننه ستاسو څخه محترم ډاکټر صاحب غلام سخی رحمانزی صاحب چې موږ ته مو په خبرونه کې د سل د ناروغۍ په باره کې معلومات راکړله. د ټولو درنو اوریدونکو څخه هم ډېره مننه او معذرت هم ځینې غواړو چې د دوی تلیفونونه ټوله وانخیستل سول. تر بلې خبرونې تاسو ټوله پر خدای سپارم.